سلامونه ستړي مشي سهار مو بخیر په افغانستان کې د سهار 5 بجې دي تاسو زموږه لازادي رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا ګوزند د ویروس پر ضد د واکسینو کمپاین پروند شنبه رسمن پیل شوې دي. د طالبانو تر واک لاندې د امریکا وزارت اعلان کړی چې دا کمپاین به په ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هلمند او کندهار ولایتونو کې د څلورو او په پاتې اته ویشتو ولایتونو کې د درې ورځو لپاره وي. دا دی وزارت ویان شرافت زمان امیر خیل وای په دې کمپاین کې باندې نږدې 12 میلیونه لا 50 کلونو کموم را ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند څاڅ کی ورکړل شي. بل پلو د خیبر پختونخوا روختي چارواکو ویلي د اپریل ل 28 تر 28 به په شپږ دیرش زلو کې نږدې 1 میلیونه لا 50 کلونو کموم را ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې له هم پکې د پولیو یا ګوزند ویروس مثبت پیښې ثبتېږي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې تیر کال په افغانستان کې د پولیو اڅبان د 40 مثبت پیښې ثبت شوې وې چې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت لخوا رد شوې. په خیبر پختونخوا کې بیا تیر کال د دې ویروس 40 مثبت پیښې ثبت شوې وې. پولیو یا ګوزند یو ویروسي ناروغي ده چې تر ډیره پرې لا 50 کلونو کم عمر ماشومان اخته کیږي او د دایمي فلج سبب ګرځي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي له ایران سره مو مذاکرات خو ټرمپ د خبره د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې خبرالانو ته کړې او زیاته کړې ده د ایران د اټومي پروګرام او په غزه کې د اوربند پتړاو د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کوي. د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ په عمان او ایټالیا کې له دوه ځلي خبرو اترو وروسته د لومړي ځل د چټرم دا ډول څرګندونه کوي. بل پلو ایراني چارواکو هم تایید کړی چې له امریکا سره یې مذاکرات خو او پرمختګ پکې شوی دی. د اکسوس په نوم یوې امریکایي ویبپاڼې لیکلې دي تماده د امریکا په وخت د دوشنبه په ورځ د ټرمپ او نتنیاهو په ټلیفوني اړیکه کې تیرانه او غزې په اړه خبرې وکړې. ټرمپ او نتنیاهو دوه اونۍ وړاندې په سپینه ماڼۍ کې کتلي وو. د امریکا له سفره تر ستنېدو وروسته د اسرایلو صدر اعظم په ویډیو پیغام کې ویلي وو دی او ولسمشر ټرمپ توافق کړی چې ایران باید اټومي وسله ونه لري. د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر مذاکرات دوه اونۍ وړاندې پیل شول. امریکا وایي ایران دی د یورانیم له غنی کېدو لاس واخلي خو ایران بیا وایي اټومي پروګرام سوله ییز اهداف لري. د روسي بيپل ټالووتوکو او توغندي او یو ځل بیا د اوکرين پلاسمینه کیف یو شمیر نور خارونه پنهخه کړی دي. په دې بریدونو کې په خیرسون خار کې یو تن ټپي شوی دی. دا بریدونه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له هغه څرګندونو یو ورځ وروسته دي چې ویلي وو هیله من د اوکرين او روسیا پروانونه کې د سولې په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. بل پلو اوکرين د روسي پر بلګرات خار د توغندي او بيپل ټالووتوکو بریدونه کړی دي. د دې بریدونو له کبله د احتمالي مرګ شوبلې جزئیات خبره شوې نه دي. د اوکرين او روسي ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو په ډګر کې بیا کرملین د اوربند په اړه څه ویلې نه دي، خو د امریکا د استازي د هغو څرګندورو هرکلی کړی چې ویلي وو اوکرين به ونه شي کولی چې له ناټو سره یو ځای شي. تمه ده په همدې روانه اونۍ کې د امریکایي، اروپایي او اوکرايني چارواکو ترمنځ د روسیې سره د سولې د مذاکراتو په اړه په لندن کې ناسته جوړه شي. د راپورونو له مخې د اوکرين په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی غواړي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ځل بیا وګوري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرداری ورکړی که چرته د اوکرين او روسیې ترمنځ ژرور بندونه شي امریکا به له دې مذاکراتو ووځي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال جی دی وانس او د هند صدر اعظم نندرا مودی پروند شنبه اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې پرمختګونه شوې دي. روټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا پرمختګ په داسې حال کې دی چې هند هڅه کوي د امریکا د لوړو طرفو مخه ډب او د ټرمپ د ادارې ملاتړ ترلاسه کړي. جی دی وانس د دوشنبه په ورځ د خیری کاري سفر په ترڅ کې هند ته تللی دی. د امریکایي چارواکو په خبره جی دی وانس تاج محل تتللی او په جیپور ښار کې وینا درلوده. د مودی د دفتر د بیان له مخې دواړو مشرانو د انرژي، دفاع او د ټکنالوژۍ په برخه کې د همکارۍ پر پراختیا خبرې کړې دي. د ټرمپ اداره بیا وایي هند او امریکا د سوداګرۍ د دوام لپاره پر یوې حل لارې هوکړه کړې ده. نندرا مودي د نړۍ له رهبرانو لومړی هغه و چې د ټرمپ د دویمې کاري دورې له پیل وروسته یې له هغه سره وکتل. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شئ. قزاقستان وای په افغانستان کې د ریل پټلۍ قانونو تیلو غازو او نورو زیربنای پروژو په برخه کې پنګونه کوي، خو سیاسي او اقتصادي شنونکو ورته اندېښمن دي.
دا سیاسي اوازر است چې په دې شاته د روسیې لاسته روسیا پیږي د خپل حریف د امریکا د اهدافو لپاره مقاصد لپاره سلطه افغانستان د سترازي
باندې په دې اړه سره جزئیات وره. ګاونډي پاکستان د بور شو چې حالت افغان کډوال شکایت کوي،
خلق نسی د خلکو نه پیسې اخلي، خلق پارکونو ته نشي تلای، باندې نشي راوتلای.
اندرنګ خوسته به هم ورشو چې هلته هغه ځوانان چې سپورت کوي د امکاناتو غوښتون کړي. د خبري خبرونه په پای کې به ساسه پیغامونه هم لرو، نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو، نور موضوعات هم شته. ولتیا مغوړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشه از فرید سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره قادر جلالوفتی. قزاقستان وایي چې د ریل پټلۍ قانونو تیلو غازو او نورو زیربنای پروژو په ګډون د افغانستان په مهم اقتصادي برخو کې پانګونې ته چمتووالی لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې درک په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دې چمتووالی اعلان د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د کتنې پر مهال کړی دی. خو یو شمېر اقتصادي او سیاسي کارپوهان د دې پانګونې نې د سرنګوالي په اړه ویشلې نظرونه لري. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
قزاقستان اعلان کړی چې د افغانستان په ترانسپورت، قانونو، تیلو، غازو او نورو اقتصادي برخو کې پانګونې ته چمتو دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې لارګ په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلی چې دغه موضوع د دوشنبه په ورځ د اپریل په 20مه د قزاقستان د صدر اعظم راستیال سریک ژومانګاریان او ورسره مل پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د لیدنې پر مهال مطرح کړی ده. وړاندې خبر پاڼه کې راغلی چې قزاقستان د تورغونډۍ، هرات، سپین بولتک د اورګاډي د پټلۍ جوړولو لپاره د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت طرحه برابره کړې او د قانونو، تیلو، غازو او په افغانستان کې د انټرنیټ د لاین رغونې په برخه کې پانګونې ته چمتو دی. په دې بیان کې د قزاقستان د صدر اعظم د مرستیال سریک ژومانګاریان په حواله راغلی چې قزاقستان د یو پرمختللي او خپلواک افغانستان ملاتړ کوي، خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې قزاقستان په افغانستان کې د پانګونې له لارې په جنوبي آسیا کې د خپل اقتصادي نفوذ د پراخولو او د خپل صادراتو د ترانزیت او بدیلې لارې د موندلو په لټه کې دی. له دې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبانو حکومت مشروعیت نه لري، خو ځینې هیوادونه د خامو موادو د افغانستان موقعیت او ترانزیت ته په پام سره د خپل اقتصادي ګټو په خاطر له طالبانو سره تعامل کوي.
مسائل بشري او مسائل مدني وی برزونه مطرح نه دي، دونه منافع اقتصادي شان مهم است.
هغه ته بشري او مدني مسائل مهم نه دي، هغه ته خپل اقتصادي ګټې مهم دي. دوی غواړي افغانستان چې له سیاسي او اقتصادي اړخه اساس موقعیت لري خپل ګټې وکاروي.
د اقتصادي انګیرنو ترڅنګ ځینې سیاسي شنونکي بیا په دې باور دي چې کابل ته د قزاقستان د پلاوي سفر ښایي د افغانستان په اړه د مسکو پر وروستیو اقداماتو اغیزې پورې تړاو ولري. پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو پوه عزیز الدین معارج ازادي راډیو سره خبرو کې وویل سره له دې چې د طالبانو حکومت سرپرسته اداره ده او اساسي قانون نه لري، په داسې حالت کې د هیوادونو پانګونه بحث پرون کده.
د قزاقستان هیواد نزدیکدن افغانستان ته اصلا د سیاسي اوازر است چې په دې شاته د روسیې لاسته روسیا پیږي د خپل حریف د امریکا د اهدافو لپاره مقاصد لپاره سلطه افغانستان د سترازي. روسیا هم د اول د مرکزی آسیا به طرف هیوادونو لکه قزاقستان تر را دکی لقضایا او اول نظام خبری او زمینه مساعدی د خپل اهدافو د تطبیقول
د
پاره.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې سترې محکمې څلور ورځې وړاندې اعلان وکړ چې طالبان یې د دغه هیواد د ترهګرو ډلو له نوملاړه ایستلی دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل له بېلابېلو هیوادونو سره د تعاملاتو او اقتصادي اړیکو د ټینګښت خبره کړې، خو تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د قزاقستان، چین، روسیې، ایران او ځینو نورو هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو د دوی ډیپلوماتان منلي او خپل استازي هم افغانستان ته استولي دي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له یو شمېر بهرنیو هیوادونو او شرکتونو سره د قانونو او نورو اقتصادي برخو کې ګڼ تړونونه لاسلیک کړي دي. د طالبانو حکومت دغه پانګونه اقتصادي فرصت بولي، خو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د دې پانګونو لاسته راوړنه په شفافیت، سیاسي ثبات او د حساب ورکونې مدیریت پورې تړلې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د امنیتي ځواکونو یو غړی چې د متحده ایالاتونو ته یې د کډوالۍ قضیه درلوده په پاکستان کې ځان وژنه کړې ده. دغه ګاونډیانو ملګري وایي چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ د اپریل په شلمه په لاهور پنډې کې رامنځته شوې. په دې اړه نور تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
د کډوالۍ د کړکیچ او په پاکستان کې د افغان کډوالو بد وضعیت تل یو بل افغان قرباني واخیسته. په راول پنډه کې د افغانستان د ملي اردو یو پخوانی افسر عثمان ځان وژنه کړی. د هغه د ګاونډیانو په ګډون ځای سرچینې وایي چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ د اپریل په شلمه رامنځته شوه. د دوی په وینا په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکو ننګونو متحده ایالاتو ته د کډوالۍ د قضیې د پروسې اوږدېدل د نوموړي د ځان وژنې اصلي لاملونه دي. د راول پنډي په سټلټ ټاون کې یو افغان کډوال امیر چې د عثمان ګونډي او ازادي راډیو ته وویل دا وایي هغه د پی ټو پی ون کیس درلود. آی او ایم او د امریکا سفارت ورسره انټرویو هم کړی و، خو له بده مرغه وروسته دا پروسه وځنډول شو. دا د دریو میاشتو په تیرې دوه هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نشته. د هغه ستونزو له امله چې هغه ورسره مخ و مایوسه شوی و او بالاخره یې ځان وژنې ته اړ شو. د ځای سرچینو په خبره هغه دوه میرمنې درلودي او له څو کلونو رئیسې په راول پنډۍ کې له خپل یوې میرمنې سره ژوند کاوه. که څه هم دغه سرچینې د نوموړي د شخصي ژوند په اړه ډېر جزئیات نه لري، خو د خبرو شوو معلوماتو له مخې عثمان په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ملي اردو جګړن او د تخار د خواجه غار ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د تیر حکومت لړنګېدو مخکې د هرات په قول اردو کې د یاور او دفاع وزارت په مرکزي قطعاتو کې دندې ترسره کړې وي. پاکستانی پولیسو تر اوسه دغه پیښې په اړه څه نه دی ویلي. دا په پاکستان کې د افغان کډوالو په منځ کې د ځان وژنې لومړنۍ پیښه نه ده. په 1402 مریض کال کې د محمد شفای په نوم یو افغان چې کاناډا ته د تک کیس درلود په اسلام آباد کې ځان وژنه وکړه. د دې مخکې په دې ښار کې وی بل افغان کډوال مریم سادات د یوې ودانۍ له پنځم پوړ ځان وغورځاو او مړ شو. د غراس په همدې کال کې دوه نور افغانان سایم او ذکریا بلوچ هم په پاکستان کې ځان وژنه کړې و. د دې ټولو پیښو لوی لاملونه په پاکستان کې د کډوالۍ سخت ژوند او کډوال منونکو هیوادونو ته د هغوی د لیک د پروسې ځان بلل شوی و. په پاکستان کې میشت یو شمېر نور افغان پناه غوښتونکي چې له متحده ایالاتو سره د کډوالۍ قضیې لري هم سخت اندېښمن دي. وایي په دې هیواد کې اوسنی وضعیت دوی له ستونزو سره مخ کړي او دا چې پروسه باید بیا له سره پیل شي. ناهید سادات چې د پی ون کیس لري ازادي راډیو ته وویل
موږ مخکې یو څه هیله من وو او فکر مو کاوه چې ښایي د اپریل له 1 نیټې وروسته بدلون راسي، خو که دا پروګرام بیا پیل نه سي نو دا به د افغان پناه غوښتونکو لپاره یوه لویه او جدي ستونزه وي. په دوی کې داسې کسان شته چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره هیڅ لار نه لري. خلک له داسې وضعیت سره مخ دي چې آن هڅه کوي ځانونه ووزني. موږ هیله لرو چې د محکمې په ملاتړ سره به دا پروسه بیا پیل شي.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو په خوانه غړی رحیم چې دا هم امریکا ته د تک کیس لري ورته اندېښنه لري.
کیسونه لرو په امریکا او قانون او کیسونه ټول هم د څه دړي دي. موږ په ډېرو سخت مشکلاتو باندې مواجه یو. کچېر موږ د پاکستان د یو بری استولو په لړۍ کې موږ برابر شو. موږ هلته د مرګ په خجیدو سره مخامخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام درې میاشتې ځنډ د یکشنبې په ورځ د اپریل په شلمه پای ته ورسید. خو د امریکا حکومت لا تر اوسه اعلان نه دی کړی چې آیا دا پروسه به بیا پیل شي او کنه. مخکې له دې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې تر مراسمو وروسته د روان کال د جنورۍ په شلمه په یو اجرایي فرمان کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د درېو میاشتو لپاره ځنډول و. د دغه فرمان په پایله کې زرګونه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاران وو، ډیری د پاکستان، قطر، متحده عرب امارات او البانیا په څیر هیوادونو کې د خپلو کیسونو د څیړلو په تمه دي، خو اندېښمن شوي. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی همکارانو او د هیواد ته لیږدول شوي په سمه توګه امنیتي څیړنه نه ده شوې، نو له همدې امله امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولې دی.
اوس به هم خوست ته ورشو. د خوست د اسماعیل خیلو مندوزیو ولسوالیو اړوند د حسن محمد سمی اوسیدونکي وایي چې د دوی لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه د اوبو او سیلابونو له دوامداره ګواښ سره مخ ده. دوی زیاتوي چې په دې سیمه کې قوي سیلابونه راځي چې زیاتره یې پخوانی جوړ شوي استنادي دیوالونه، کانالونه او سربندونه یې ویجاړ کړي او له منځه یې وړي دي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې اورو.
د خوست اسماعیل خیل اومندوزی ولسوالی اړوند د حسن محمد سیمی اوسیدون کی چې کورونا اوزمه کې د شمال خور په ژه آباد شوی وای، د سیلابونو او خړونو له کبله د دوی د کرنیز زمکو یو برخه وی جاړه شوی او اوس هم ډیر زمکو ته د غوښ متوجه دی. دوی زیاتوی کچری د دې زمکو د ژغورن لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند اداري او بهرنی مؤسسې ورسره مرستهونه کی د دوی ټول سیمه په خور بدلیږي. د یاد سیمه دریو تن اوسیدونکو عبدالرحمن نبی خان او محمد ابراهیم مشال رادیو ته وویل
دلته موج منځ خپل منځګه چې دوه څلور جربه دو لکه درې جربه نوړې د هېواد دوه پټې را پاتې دي چې برنه وشي زیات بېخي اتان دښمن وکړي د نرم را نوړې ټول ډیو نه مات کړي دي.
دا سر په سر کې بوګه دښمن چې پاخیز به کې نوړې دا دې ودونې ځکه خو چې کومې دي دا خيوړې دا خټولې هغه شاته چاته دی پټې ور پاتې چاته وا پټې ور پاتې چاته پیز پټې ور پاتې
پس سرګو د غړو موږ به وسیدو به وسیو چې موږ شان شو پرځمزه دولت کومه کونه کې موږ سره مسې کومه کونه کې موږ سره خریه ما بنسټ کومه کونه کې موږ د هڅه پلس کې بل موږ د پرشي خطرام دوه خپل سیوی نه
د حسن محمد پسیمه کې په خو هم یو شمیر استنادي دیوالونه، کانالونه، غبیون بکسی او بندونه جوړ شوی، خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوی دي. ځایي اوسیدونکو زیاتوي کچیر دوی ته با کیفیت کار وشي د دوی د ځمکو آبادۍ پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمی تلای شي. دوه تن نور ځایي اوسیدونکو نبی او نقیب الله وویل
دا دیوال چې دغه ځای یو ځای ته ارتباط ورکړو دا دیوال خام وو. موږ د حکومت غوښتنه دا ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي. دغه د درې چې دا چې دا یو کړی دی دغه چې لږ لوړ شي یو متر لوړ شي
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول دی وای مې سیله خوا جوړ شوی ول کیفیت یعنی خنه جوړ شي په مغه ترتیب چې موږ غوښتل د غسیمه کې کار وشي په مغه لخاز نه ول جوړ شوی نو زیات سیلابونه لامله دغه دیوالونه یې د منځه وړه.
بلخوا په خوست کې د اړوند ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکی کړې دي. دوی زیاتوي بیا به هم هڅه وکړي چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزی حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل
اوس هم چې هر چارې کړې دي یا یې کوي انشاءالله رحمان غوتم امید ور کړی د خپل وزارت سره هم شریکی کړې د مؤسساتو سره هم شریکی کړې دي همدارکم اقتصاد ریاست ته وزارت ته مور کړی دي خلکو غاګ مور سوال او تر ډیر اندازه مو دي خلکو انشاءالله شریزه کړی دي کارونه مور ته کړی دي.
یاد دیوی خوز دی آبو هوا او اقلیم لنظره پسپرنی او ووری که تیز بارانون او توفانون نلری چه لکبل استر استر سیلابون راوزی او زین وقتونه دی آباده یو او کرنی زوزمکو دی بجاروولو او حتی دی زانی زیانونو لامل گرزی. لمخ که دی خوڑون او سیلابونو پا مسیر که دی خوز دی اوسیدون که زرگون جریبه زمکی ویجاری شوی او پا دی برخه که دی بنسطی زو پروژو دی پلیکی دو پرتا زایی خلک و سرده دی گواخونو دی راکمولو امکانات پا هیچ شمار دی.
لخبرونو ور آخوا
ورانده با ساس پیغمونو هم در تا بلرو خوز هم ورزو گواندی پاکستان ده. پاکستان وایي د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغو د زورونو د مخنیوي لپاره یو ځانګړې اداره جوړه کړې ده. دغه اقدام کابل ته د دغه هیواد د مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار له سفر وروسته اعلان شوی ده. که څه هم ویل شوي چې دغه اداره به په 4 ساعته توګه فعالیت کوي، خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اخراج له خطر سره مخ دي وایي ډېر وخت دغه ډول اقدامات نمایشي بڼه لري او د اړتیا پر مهال له دوی سره مرسته نه کوي. تفصیل اکرام له اکرام نورو.
کابل ته د پاکستان صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار له سفر وروسته دغه هیواد له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغوی د زورونو د مخنیوي او د دوی د ملکیتونو وسایلو د انتقال په وړاندې د مشکلاتو د لرې کولو په هدف د ستونزو د اورېدو د کنټرول د ادارې د جوړېدو اعلان کړی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په دې اړه په یو بیان کې د دغه ادارې جزئیات خپاره کړي. په بیان کې راغلي چې دغه اداره د اړیکو لپاره څلور بیلابیلې شمارې لري چې د ستونزې پر وخت به کډوال ورسره اړیکه نیسي. وړاندې راغلي چې دا اداره په کابل کې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستۍ ناسته کې د شویو پرېکړو پر بنسټ رامنځته شوې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا اداره د افغانانو د بیرته سنولو بهیر کې د شفافیت او انساني چلند د تامین لپاره کار کوي او هر ډول شکایتونو ته به رسیدنه کوي. که څه هم محمد صادق ویلي چې یاد اداره به سلر وی ساعته فعالیت کوي، خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اخراج له خطر سره مخ دي وایي ډیری وخت دغه ډول اقدامات نمایشي بڼه لري او د اړتیا پر مهال دوی سره مرسته نه کوي. په پینډه کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
خلک نشي د خلکو نه پیسې اخلي، خلک پارکونو ته نشي تلای، باندې نشي راوتلای. پاکستان چې دغه کوم هیلپ لاین راو باسلای دغه بیا د موکي په وخت کې فعال نه وي. نو موږ غوښتنه دغه کوو چې په کم ټایم کې څه مشکلات سره مخ شي نو باید دغه هیلپ لاین فعالي چې موږ ته موږ چې کوم مشکلې هغه راته حل کړي.
په پیښور کې میشته سی سی کارت لرونکي افغان کډوال عبد الله نصری هم ورته شکایت درلود.
افغان کډوال ایستلو بهیر چې دی دا ډېر په شرکه سر روان دی او همدغه رنګ افغانان سمو سره ډېر زیات مخ دي. کوم کډوال چې افغانستان ته ستنېږي نو هغه یو پولیس زور روان او همدغه سي پیسې اغستل او همدغه نور مشکلات سره مخ دي، دوی ته پیسې اغستل کیږي ضرورت کیږي.
یو بل افغان پناه غوښتونکي چې تازه کابل ته ریپورت شوی او نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ریپورت پر مهال ورسره پولیسو ناسم چلند کړی دی
او په ډېر تاسف سره د موږ سره ډېر بد چلند کولو. پولیس موږ نه هغه ځینې پیسې او ځینې موبایلونه د شانس ول موږ نه راوخستل او بیرته سفر راغلل نو په هغه کې موږ پیسې ورکې وې او همدارنګه کله چې دې خواړه اړولو نو په کمپونو کې او په لار کې خوراک لپاره سنول او همدارنګه نور هغه امکانات چې باید موږ ضرورت درلودو نو او په دې منځ کې ماشومان او ښځو وضعیت تر ټولو ټینګړی او خراب و.
پاکستان په داسې حال کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یوې ادارې د جوړېدو اعلان وکړ چې په وروستیو کې د افغان کډوالو د ستنولو په بهیر کې پاکستاني پولیس له افغان کډوالو سره په ناوړه چلند او د افغان کډوالو د مالونو او سرمایو په چور او تالان تورن شوي. مخکې یو شمېر ستنو شویو افغانانو ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستاني پولیسو ترې ټوله هستي او دارایي ساره کړي او دوی په یوه جوړه جامو کې افغانستان ته شړلي. د روان اپریل په 19مه کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار په مشرۍ تللی پلاوی ژمنه کړې و چې د افغان کډوالو سره د نامناسب چلند مخنیوي لپاره به ګامونه واخلي او دا چې د کډوالو جیدادونه او پانګې د دوی خپلې دي او هیڅوک د لیک مخه نشي نیولی. پاکستان د روان اپریل میاشتې لومړۍ نیټې رئیس په دې هیواد کې د میشتو بیا اسنادو او ACC افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د نیولو او ایستلو پراخ عملیات پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري UNHCR د شمیرو لمخې د اپریل په لومړۍ شپږ ورځو کې شاوخوا 43,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېر 19,600 په جبري ډول ایستل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
همدارنګه تاسو کولای شئ چې موږ په واتس اپ ګروپونو او همدارنګه ټلګرام ګروپونو کې هم پیدا کړئ. کولای شئ چې حالته د ازادي رادیو ځنګړو ګروپونو ته ورشئ او د ورځې خبرونه را سره تعقیب کړئ. اوس به هم ورشو د هغو خوستی ځوانانو په ځانګړې توګه ورزشکارانو اندېښنې در سره شریکې کړو چې د هیواد له سوداګرو غواړي تر څو هغوی سره په مالي برخه کې مرسته وکړي او ملاتړ وکړي. ورپسې هم ساسي پیغامونه
د پکتیکا ولایت ورزشکاران د ټولنې لشتمنو ملي پانګوالو او سوداګرو غواړي چې په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره دی د دوی د پروګرامونو مادي ملاتړ وکړي. دوی وایي د افغانستان د نورو سیمو په شان د دې ولایت خلک هم د سپورت مینوال دي، خو د امکاناتو د نشتون له کبله د نورو ولایتونو په شان د لویو سیالیو د پلي کېدو امکانات ورسره نشته. د پکتیکا ورزشکارانو یاد څرګندونې د یک شنبه ورځ ناوخته د کرکټ د تیرو اخترو سیالیو د پایلوبې په څنډه کې مشاد راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار روح الله ریحان وویل
له ټولو تجارانو څخه همدا غوښتنه ده چې موږ ته نور هم داسې د ټورنمنټونو په لارې واچوي او یو دوه خوا لوبغاړو دغه دغه د قویتوب هغه سي او بله خوا به د دوی مالي ملاتړ سي، بل خوا به د دوی تجارت ته ډېره ګټه وکړي، بل طرف ته به د پکتیکا لوبغاړو ته ګټه وکړي. که چېرې پکتیکا شي لوبډله بل ولایت ته ځیم، دوی باید سپانسري وکړي.
پکتیکاوال ورزشکاران زیاتوي دې سیالۍ وخوده چې د یاد ولایت ورزشکاران هم له خو استعدادونو برخمند دي او هم خلک د دې لوبو له ننداري سره مینه لري. یو بل لوبغاړی خان محمد وایي
ډېرې په زړه پورې سیالۍ په دې باندې د پکتیکا کرکټ ورځ تر ورځې ښه کېږي او په دغه سیالیو کې چې دغسې تجاران د ټورنمنټونو کې دوی خپل مالي ملاتړ کوي، نو انشاءالله یو وخت به وي چې د پکتیکا ولایت به هم د افغانستان د کرکټ بورډ د ډومیسټیک یو ایسي چې دلته به د ډومیسټیک سیالۍ راځي انشاءالله، لکه ګریټو ګریډ ون همداسې سیالۍ بلته کېږي.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کابل په ګډون د دې ولایت ارګون یوسف خیلو یحیی خیلو او ځینو نورو ولسوالیو د سلر ویشتلو بدلو ترمنس د کرکټ لوبه چې د کوچنی اختر په سلورمه پایل شي وي د اپریل تر شلمه ای دوام وکړ. په پکتیکا کې د کرکټ د برخې مسؤل شیردل دانش وویل
دا زموږ د پکتیکا ولایت د کرکټ امریت د کلنی پلان په برخه وه چې د اختریزي سیالۍ په ولسوالیو کې او همدا شان په مرکز کې دایره کړو، نو د غلو جملې څخه موږ په مرکز کې هم د اختریزي سیالۍ شروع کړلې چې په هغه کې سلریس لوبډلو برخه واخیستله.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کرکټ د ټورنمنټ ملاتړ کوونکي له نورو شتمنو پانګوالو او سوداګرو هم غواړي چې په دې ولایت د سپورت د پرمختګ په خاطر ورزشکارانو سره مرسته وکړي. د یادو سیالیو مالی ملاتړی میرویس کټوازی وویل
د ګرانو ملي سوداګرو څخه په مینه او درناوي اله لرم چې د افغانستان د ټولو ورزشکارانو سره تل او همیشه مالی او معنوي لاسنیوي باید وشي.
یاد دیوی د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول پکتیکا کې کرکټ نه یوازې زرګونه مینه وال لري، بلکې د دې ولایتونو ګڼ لوبغاړي د هیواد په کچه په شپاړس کلنو نولس کلنو شپږیزه او ملي لوبډلو کې هم لوبیږي چې کرکټ لوبو ته د دې سیمې د نویو ځوانانو د هڅونې لامل ګرځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې ځینی کسان د مزکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دي چې دلته ځینی اشخاص دولتي مزکی غصبی او تروبوي لاندې.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادۍ رادیو ټول خوږو کارکونکو اوریدونکو سلامونه، هیله ده چې شاس روانو هم په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دغه پیغام دی چې وروره په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دی، ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولا ماشام پر ډوډۍ واسو قدرت نه لري، کم کار وکي بیکاری ده، کار روزګار نشته. نو نو مرستي ورسره وکړي، وادي مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریخ کې لا و نو دوغنه غریبي و، مسکینی نه و، دوغنه غربت نو نو خلک به پور دار کوي ورسره. نو وس تاریخ چې باندې نه لاس روپی څوک په کار زور کې، بیا چې په کار زه هم ورکې، نو لاغه بیا د کومې خوا کې و بده د 200 متره ته لاړې لاندې سولې غنم یوازې هغه خپل غلانه کې جلس خروار شې د کال خوري یا ته خروار خوري هغه پنځه خروار یا شپږ خروار کې نو د کور نور شان په چش برابر کې نو لې امارات څخه مغښتنه ده چې د نړیوالو څمرستي واخی مرستې دې را واړوي او داسې دې نه کوي چې ولسي له خپل ځان ناراضه کې اوس هم زیات ولسي ناراضه دی خپل ماښام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسېږي داسې ستړیا سره مخ دي غلا او هر څه نه بره خود زیاتېږي نو څه وکړي ټول پاکستان و ایران ته واوښتله او هغه وهلو ظلم هر څه ورسره کوي نور دولتو ته واوښتل نو ځکه چې خپل ماښام ډوډۍ نه لري خپل ماښام په ډوډۍ پسې وګرځي نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه ده چې زموږ پیغام نشر کړي